دا سهار و بجې شوې. دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند او زما نور همکاران هرکلی کوو. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1491 کال د وری د میاشتې 28 نیټه ده چې د 2012 کال د اپریل 9 سره سمه ده. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونې د سهارنۍ نیم ساعت خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي د شپې د عملیاتو د تړون په لاسلیک افغان ځواکونه د امنیت د ټینګښت مخکښان شول. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هند صدر اعظم منموهن سنگ ته پاکستان ته د ورتلو بلنه ورکړې ده. او اسرائیل د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو غوښتي چې ایران سره د په خبرو کې پر دې هیواد د یورانیمو د غني کېدو په برخه کې سخت محدودیتونه ولګي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن وایي د شپې د عملیاتو د تړون په لاسلیک سره افغان ځواکونه په هیواد کې د امنیت د ټینګښت د مهمو برخو مخکښان شول. جنرال الن د یک شنبه په ورځ د دې تړون له لاسلیک وروسته وویل دا مهال افغان ځواکونه نه بهرني عسکر د افغانستان د امنیت د ټینګښت دوه مهمو برخو مخکښان دي. د هغو تروریستانو په نیولو کې چې د بېګناه افغان ملکیانو ژوند ګواښوي او د زندان د میلو تر شا د تروریستانو د ساتلو په برخه کې تروریستان د همدې وړ دي. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د یک شنبه د ورځې په خبرو کې سلا شول چې دواړه هیوادونه باید د خپل مخالفتونو د لرې کولو لپاره ګام پر ګام پر مخ ولاړ شي. دواړه مشرانو وویل کتنه او خبرې دوستانه او جوړونکې وي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ وویل زرداری ورته بلنه ورکړې چې پاکستان ته سفر وکړي او دا هم دا بلنه منلې. زرداری په یو غیر رسمي سفر هند ته تللی او دا په تېرو اوو کلونو کې دغه هیواد ته د پاکستان د جمهور رئیس لومړنی سفر دی. د اسرائیلو د دفاع وزیر یهود بارک د یک شنبه په ورځ د نړۍ د شپږو طاقتونو ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره په راتلونکو خبرو کې باید د تهران د ایراني مدغنی کولو پر پروګرام کې سخت محدودیتونه په دې هیواد ولګوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي امریکا، انګلستان، چین، روسیه او فرانسه او دغه راج جرمني به د راتلونکي جمعې په ورځ په یو نایلان شوي ځای کې له ایران سره خبرې وکړي. تیره میاشت د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د اټومي لانجې د سوله ییز حل لپاره درې اساسي ټکي په ګوته کړي و. د ویلي و تهران باید په کوم ښار کې تر مځکې لاندې اټومي تاسیسات له منځه یوسي، د یورانیم غني کول باید بند کړي او په ټول هیواد کې د غني کولو وسایل باید لرې کړي. د آذربایجان په مرکز باکو کې د یک شنبه په ورځ د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. مظاهره کوونکو په هیواد کې دستورو بدلونونو او د جمهور رئیس الهام علیف ته استعفا غوښتنه کوله. د مظاهرو تنظیمونکي وایي په دې مظاهرو کې شاوخوا 10,000 کسانو برخه اخیستې وه، خو پولیسو دا شمیر 1,200 ښودلی دی. د نایجیریا په شمالي ښار کادونه کې د یک شنبه د ورځې بمي چاودنې کې لږ تر لږه 14 کسان مړه او زیات شمیر نور ټپیان شول. چاودنه د موټر بم په واسطه وشوه او د شاوخوا رستورانتونو، یو هوټل او دوه کلیساوو ته یې سخت زیان واړوه. په دې سیمه کې مذهبي شخړې روانې دي او زیات شمیر کسان پکې وژل شوي. چارواکي وایي په سیمه کې د عیسویانو د اختر یا ایستر په ورځ د حملې خبرداری ورکړل شوی و. او د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ بینډکټ د عیسویانو د اختر یا ایسټر په مناسبت د یک شنبه په ورځ د ایټالیا په مرکز روم کې راټولو شوو زرونو کسانو ته د سولې پیغام واورو. پاپ د سوریې له حکومت څخه وغوښتل چې روانه خونړۍ شخړه دې بنده کړي او دغه راضي په نایجیریا او مالی کې د خرابې وضع یادونه وکړه. په دې هیوادو کې عیسویان هم ژوند کوي. دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. په روانه نیم ساعت خبری مجله کې په راپورونو کې واورئ چې افغانستان او امریکا د شپې د عملیاتو په برخه کې پرون د یو تړون په لاسلیک سره پخپلو کې د ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو ته ورنږدې شول. خو یا افغان ځواکونه د شپې د عملیاتو توان لري. متقاعد جنرال عتیق الله مرخیل په دې برخه کې څو ستونزې یادوي چې وایي هم د ده په وینا
سیایی په کلیو او باندو کې زیات نفوذ درلود او معلومات هم ډیر دقیق دي. افغان امنیتي قوتونه دقیق معلومات په لاس نشي راوړی بدون دې چې ناتو د دوی سره کومک وکړه.
د امنیت د انتقال او د شپې د عملیاتو د افغان کېدو په موضوع له ښاغلي مرخیل سره په همدې نیم ساعت خبري مجله کې مرکه درته وړاندې کوو. په ایران کې د افغانانو په ستونزو افغان حکومت څومره خبر دی او څه غواړي چې په دې مسله کې ترسره کړي؟ په دې مسله هم رپورټ لرو. په پاکستان په سیاچین کې د خپلو سلو سرتیرو د ژغورنې لپاره د نړیوالو مرسته غوښتنه کړې چې راپور ورباندې لرو. او د اذربایجان په پرونیو مظاهرو مو هم خبرو. دوستانو، دا د ازادۍ راډیو د افغان او امریکایي چارواکي د یکشمې په ورځ په یو تړون سره سلا شول او لاسلیک یې کړ چې وروسته له دې به د افغانستان ټول پوځي عملیات د افغان ځواکونو په مشرۍ ترسره کیږي. دا تفاهم نامه د افغانستان د دفاع د وزیر جنرال رحیم وردګ او په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان آلن ترمنځ پرون لاسلیک شوه. خان محمد سین له کابل نور تفصیل راکوي.
د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وویل باوري دی چې افغان ځواکونه کولی شي دا عملیات په ښه توګه ترسره کړي.
The MOU that we signed today, people of Afghanistan can be very proud to know that their special operations forces.
دا تفاهمنامه مو چې نن لاسلیک کړه باید افغانان پرې وویاړي چې وروسته له دې ټول عملیات افغان ځواکونه ترسره کوي. ما د افغان ځانګړو ځواکونو فعالیتونه چې د دې عملیاتو ترسره کول په غاړه اخلي له نږدې کتلي. دا ځواکونه ښه وړتیا لري. زه ویلی سم چې افغانستان ښه دریځ لري او د داسې ځواکونو خاوند دی چې په سیمه کې ساری نه لیدل کېږي. څوک چې فکر کوي چې افغانستان بیا 1990 کال ته ستنېږي باید پوه سي چې د عملیاتو ځانګړي ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه دا اجازه نه ورکوي.
افغان چارواکو وویل په تیرو لسو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د کمیت او کیفیت له پلوه د پام وړ پرمختګ کړی او سره له دې چې اوس هم روزنې او سمبالښت ته اړتیا لري، خو بیا هم کولی شي چې په سختو شرایطو کې د خلکو او هیواد له ګټو دفاع وکړي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک افغان امنیتي ځواکونو ته د شپې د عملیاتو سپارل د ملي حاکمیت ښکارندوی اقدام وګاڼه.
بعد از امروز در چارچوب عملیات خاص فقط قوای افغان خانه های مسکونی و محوطه های شخصی را تفتیش کرده می تواند.
لنن څخه وروسته د ځنګړو عملیاتو په چوکاټ کې یوازې افغان ځواکونه د خلکو کورونا او شخصي ځایونو تفتیش کولای سي. امنیتي ځنګړي قطبه په هیواد کې د ټولو ځنګړو عملیاتو مسولیت په غاړه ولري. د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې د قطې ته د ضرورت وړ لازمي اسانتیاوي او همدارنګ د قطې د ظرفیتونو لوړولو ته زمینه برابر کړي.
اوس ویل کیږي چې د دې تفاهمنامې له لاسلیک کېدو سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند د لاسلیک کېدو د لارې خنډونه د تلو په حال کې دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
څېړونکي وایي چې دا تړون به د کابل او واشنگټن ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیک همکارۍ تړون ته لاره خلاصه کړي. د دې مسلې په اړه به د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ غټ ټکی له جاناکا الکوسی نه واورو.
د نوې تړون پر اساس به د شپې په تیاره کې د افغانانو پر کورونو باندې د یرغلونو مخه ونیول شي او که چیرې د امریکا د پوځ خاص ځواکونه د شپې د عملیاتو اړتیا وویني باید چې یو افغان قاضي د کولو امر ورکړي. د دغه تړون په لاسلیک سره د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکي همکارۍ د تړون لپاره لار هواره شوه او د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لانجمنه مسله حل شوه. د شپې لخوا د امریکایي ځواکونو عملیاتو په افغانستان کې د ډیره بهرنۍ عسکرو پر وړاندې د خلکو احساسات راپارولي او وسلوال مخالفان ورڅخه ګټه اخلي. ناتو قمندانانو دا عملیات د وسلوالو د ټکولو لپاره اغیزمن بللی دي، خو دې مسلې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حضور او دغه راز د افغان ځواکونو د روزنې په چارو کې د امریکایي پوځي روزونکو ونډه تر پوښتنې لاندې راوسته وه. په دې نوې تړون باندې له څو میاشتو راهیسې د افغانستان او امریکا ترمنځ خبرې روانې وي او بالاخره د یکشنبې په ورځ د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن لاسلیک کړ. جنرال آلن د تړون د لاسلیک پر مهال وویل نن موږ د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون لاسلیک کولو ته یو ګام نور هم ورنږدې شولو. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ نن د یو خپلواکه او امن افغانستان لپاره خپل لید او هدفونه سره شریک کړل. جنرال ایلن زیاته کړه دا مهال افغان ځواکونه نه بهرني عسکر د افغانستان د امنیت د ټینګښت د دوو مهمو برخو مخکې خاندي د هغو ترورستانو په نیولو کې چې د بېګناه افغان ملکیانو ژوند ګواښوي او د میلو تر شا د ترورستانو د ساتلو په برخو کې ترورستان د همدې وړ دي. د دغه تړون پر اساس به د افغانستان حکومت پر هغو بندیانو پوره واک ولري چې د شپې د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوي او یا نیول کیږي. افغان چارواکي به له بندیانو سره د امریکایي تحقیق کوونکو د کتنې او تحقیقاتو اجازه ورکوي. په سند کې دا هم لیکل شوي چې یو افغان قاضي به مخکې له مخکې د شپې د عملیاتو اجازه ورکوي او که اجازه ورنه کړي عملیات به نه کیږي. د دې کار د اجراتو د ښه کېدو په مقصد افغان حکومت وایي دوی به یوه قضایي عملیه جوړه کړي تر څو وکړه شي په وخت او د امنو عملیاتو اجازه ورکړي. یو شمېر څېړونکي اندېښمن دي او په دې باور دي د شپې عملیات چې د وسلوالو پر ضد تر ټولو اغېزمن تاکتیکونه دي د چټک عمل لپاره زیات زن به د ناتو ځواکونو عملیاتو ته زیان ورسوي او دې کار ناتو قمندانان اندېښمن کړي دي. د افغانستان دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ په یو خبري کانفرنس کې وویل له دې وروسته به د شپې لخوا ټول عملیات د ملي پوځ، ملي پولیسو او ملي امنیت د کسانو لخوا او د قاضیانو په نږدې همکارۍ سره ترسره کیږي. په تړون کې دا هم راغلی چې د امریکا متحده ایالات به د افغانستان خاصو ځواکونو ته ټول لازم وسایل او تخنیکي امکانات برابروي.
و موریدل چې افغان حکومت له امریکا سره د شپې د عملیاتو د څرنګوالي په اړه یوې موافقې ته پرون ورسېد او تړون لاسلیک کړ. په دې اړه د پوځي چارو له کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله مرخیل سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې افغان ځواکونه به دا وړتیا ولري چې په خپله د شپې عملیات وکړي. جنرال مرخیل په ځواب کې وایي
دا مستقلانه به نه وي، ولې د ناتو د قوتونو په مرسته باندې وي چې حمایوي قوتونه وغودي وي او عملیاتي قوتونه افغانان وي، یعنی کورونه چې ترنه وځي هلته به افغانان وي، ولې محاصره او حمایه به خارجیان کوي. په دې صورت بیا د دې امکانات شته، ولې که بالکل مستقل افغانان سپارل کېږي افغانان دغونه وړتیا نه لري، دغونه تخنیک نه لري، دغونه حمایه قوتونه نه لري، هوایي قوت نه لري چې دوی ته غذا پورې ډسټانس شي لاړ شي. دا خو د شپې عملیات خو یو باسقین عملیات دي په حقیقت کې، یعنی په ډېر کم وخت کې په ډېر زیات سرعت باندې باید اجرا شي.
جنرال صاحب محترم، تاسو دا خبره کوئ چې کشفي ارګانونه هم باید دلته منظم او منسجم شي. تر اوسه پورې چې کوم عملیات امریکایي ځواکونو کول د شپې په مخه باندې، نو طبیعي خبره ده چې په سیمه کې به استخباراتو هم له دوی سره مرسته کوله. آیا امریکایي ځواکونه دې ته تیار دي چې دغه استخباراتي معلومات او اطلاعات له افغان ځواکونو سره شریک کړي؟
د ما اصلا تشویش به هم دغه کېده، اصلا د ما عرض هم دغه و چې سیایی په کلیو او باندو کې زیات نفوذ درلود او معلومات هم ډېر دقیق دي. افغان امنیتي قوتونه دغه دقیق معلومات په لاس نشي راوړی بدون چې ناتو د دوی سره کومک وکړه، ولې دغه کومک کول زه فکر کوم چې هغسې مخامخ چې د افغان ځواکونو د ناتو ځواکونو سره په مخابروي دغه باندې کول، له دوی سره فکر نه کوم چې دا معلومات دومره زیات شریک کړي، ځکه چې هغو دې خپل داس سازمان نه افشا کوي په هېڅ صورت.
د افغانستان د حکومت چارواکو تل دا خبره کوله چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون مخې ته یو خنډ هم همدغه د شپې په مخه د عملیاتو دی. څه فکر کوي؟ آیا افغانستان یو ګام له واشنگتن سره د ستراتیژیک تړون د همکاریو لاسلیک کولو ته له دغه وروستي تړون سره ورنږدې شو؟
تاسو ګورئ دغه ستراتیژیک تړون د افغانانو لپاره بالکل یو ضرورت ده. د افغان پوځ دومره نه پیاوړی ده، نه په منطقه کې دومره پیاوړی ده، نه د منطقې پانډول ده. نو په دې خاطر باندې دغه تړون د افغانانو لپاره بالکل ضرورت ده. اوس چې دغسې یو معاهده دا شوې ده، زه فکر کوم چې دا یو ډېر کام ده، یو نیک ګام ده، یو ښه قدم ده چې اخیستل شوی ده. فکر کوم نور معنې به وجود ونه لري.
د افغانستان د نظامی چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیلو چې تاسو ورسره دغه تړون په اړه مرکه واورېده چې پرون د شپې د عملیاتو په اړه افغانستان او امریکا په خپلو کې لاسلیک کړ.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
زموږ غلا ساده راډیو ناوړی وسم په مکړی یو ار بیا د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو مهم قمندان جنرال جان الن وای د شپې د عملیاتو د تړون پلاستیک سره افغان ځواکونو په هیواد کې د امنیت د ټینګښت مهمو برخو مخکښ خان شول. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د یک شنبې د ورځې په خبرو کې صلاح شول چې دواړه هیوادونه باید د خپلو مخالفتونو د حل لپاره ګام پر ګام پر مخ لاړ شي. د اسرایلو د دفاع وزیر یهود بارک د یک شنبې په ورځ د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د ایران سره په راتلونکو خبرو کې باید د تهران د ایراني مدغنی کولو په پروګرام سخت محدودیتونه ولګوي. د اذربایجان په مرکز باکو کې د یک شنبې په ورځ د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. د نایجیریا په شمالي ښار کادونا کې د یک شنبې د ورځې په بومي چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه او زیات شمیر نور ټپیان شول. په دې سیمه کې مذهبي شخړې روانې دي او زیات شمیر کسان پکې وژل شوي. او د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ بینډیکټ د عیسویانو د اختر یا ایستر په مناسبت د یک شنبې په ورځ د ایټالیا په مرکز روم کې راټولو شو زرګونو خلکو ته خپل پیغام واوره. دوستانو زموږ غږ لازاده یې راډیو نوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکایي چارواکو غواړي چې د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ کې د ولس ملکي افغانانو وژونکي رابرټ بیلز په سخته سزا محکوم کړي. په دې اړه پرون په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ویان څرګندونې کړي چې جزئیات یې له کابله د زکی غیاسی نذیر په ریپورت کې اورو.
د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسازی د یک شنبې پورس په خپل اونیزه غونډه کې ویل چې د کندهار د پنجوایي پیښې د څړلو لپاره یو امریکایي پلاوی راغلی. نوموړی وایي دوی هیله لري چې امریکایي پلاوی په دې پیښه کې هر پرمختګ له افغان حکومت سره شریک کړي. ښاغلی موسازی وایي چې افغان حکومت غواړي تر څو د کندهار د پیښې عمل ته سخته سزا ورکړي.
موږ دریز داده شي د متحده ایالاتو چارواکي د افغانستان دولت ته پر وخت شفافه او دقیق معلومات وړاندې کړي او د دې پیښې عامل په شدیدترین جزا باندې مجازات کړي.
رابرټ بیلس چې نږدې یو میاشت وړاندې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې ولس ملکي وګړي وژل او شپږ نورې ټپیان کړل اوس مهال د امریکا په کنساس ایالت کې بندي دی. خو د رابرټ بیلس د جرم نویت په کتو سره نوموړي ته به د افغان حکومت د غوښتنې مطابق سزا ورکړ شي او کنه په اړه د ولسي جرګې پخوانی غړی کبیر انجبر وایي
دغه اسکر چې د جرم مرتکب شوی د افغانستان په خاوره کې باید د افغانستان قانون پرې تطبیق شوی او همدلته عدلي او قضایي ارګانونو پرې باندې فیصله صادره کړې وه. مګر له کوم ځایه چې موږ یو بیل قرارداد لرو متاسفانه د امریکا د قوانینو پر اساس هغه ته جزا ورکول کېږي. نو په امریکې کې هم زموږ غوښتنه یو سیاسي غوښتنه ده او په قضایي چارو کې هلته هېڅ نه وایي اغېز نشي کولی. هغوی به خپله مستقله پرېکړه کوي او زه فکر کوم هغه پرېکړه ده
دا چې امریکایي چارواکو د کندهار د پنجوایي د پیښې قربانیانو ته د سر تاوان ورکړی د سیمې اوسیدونکو ټینګار کوي چې رابرټ بیلس په دې پیښه کې نور ملګري هم لرل.
دوستانو زموږ غږ لازاده یې راډیو نوري. د افغانستان په ملي شورا کې د ختیځو ولایتونو ځینې وکیلانو له امنیتي ارګانونو غوښتي چې روان کال په نورستان او کونړ ولایتونو کې د امنیت د ټینګولو لپاره لازم اقدامات وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د نورستان ولایت سناتور حافظ عبدالقیوم د دې ولایت امنیتي وضعیت اندېښنې وړ وبلله. نوموړي وویل چې د نورستان کامدیش ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په محاصره کې ده.
تقریبا لس ورځو شو د کامدیش ولسوالۍ محاصره ده. په کامدیش کې چې کوم خلک د دولت دفاع کوي هغه خلک د محاصره لاندې دي. د څلورو طرفو نه ور باندې د ثقیلو سلاګانو انداختونه کیږي او وزارت دفاع ته مونږ روزانه ورځ کې دوه ځلې زور سره تماس نیسم چې د خلکو ته څه کومک ورسوي هغه وایي چې مونږ پلان سنجو. نو نن مونږ نه پوهېږو چې دغه خبرې چا ته ورسوو ځکه چې وزارت دفاع ته یې رسوو هغوی هم د مسؤلیت احساس نه کوي.
د مشرانو جرګې د غغړي په کونړ کې د سولې د عالي شورا د کمیټې د رئیس محمد هاشم مونی بوجنې ته په اشاره سره همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې په ختیځو ولایتونو کې به سږ کال د دغو وژنو لړۍ دوام وکړي. په کونړ کې د سولې د عالي شورا د کمیټې رئیس د تیرې جمعې په ورځ په یوې ځانوژنې حملې کې ووژل شو. بلخوا په ولسي جرګې کې د کونړ استازی او د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال صالح محمد صالح هم وایي چې د وسلوالو مخالفینو مخه ختیځ ته ډېره شوې ده. د نوموړي په وینا د وسلوالو مخالفینو هڅه ده چې د کونړ او نورستان لارې د هیواد شمال ته ځان ورسوي. د ملي شورا ځینې غړي په داسې حال کې په ختیځو سیمو کې د نامنیو د ډېرېدو خبرداری ورکوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جان آلن هم ویلي وو چې سکال به په ختیځ کې جګړه شدت پیدا کړي. داسې راپورونه هم ورکړ شوي چې په دې وروستیو کې په سلګونو وسلوال کسان له پاکستانه کونړ او نورستان ته اوښتي دي.
خبری مجله اوري.
په ایران کې ور بیا د میشتو افغان کډوالو پر ضد د ایرانیانو لخوا تاوتریخوالی راپورته شوی دی، خو افغان چارواکي لکه د نور کله په سیر بیا هم په دې برخه کې په احتیاط نظر څرګندوي. له کابله جمیله ظریف نور حال راکوي.
افغان چارواکو په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د وروستۍ پیښې په اړه محتاطانه غبرګون ښودلی، خو ویلي دي چې د دې ستونزې د حل لپاره به له ایراني لوري سره خبرې وکړي. د ورکړل شویو رپورټونو له مخې هغه افغانانو چې د ایران په یز ښار کې ژوند کوي شکایت کړی چې دا ځل له دوی سره د ایرانیانو لخوا په ډله ییزه توګه تاوتریخوالی کېږي. د کډوالو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات ازادي راډیو ته وویل چې د دې وروستۍ پیښې په هکله یې احوال نه دی ترلاسه کړی، خو وایي چې هڅه کوي دا موضوع
په ایران کې د کډوالو چارې وزارت څنګه او د افغانستان سفارت اقدام کوي چې د هغوی له محلي حکومت سره خبرې وکړي. که ستونزه جدي وي نو د ایران د کورنیو چارو له وزارت سره به یې شریکه کړي، او که وړه وي نو همالته حل کیږي. موږ تر روسي حده هڅه کوو چې د افغان کډوالو په وړاندې کومه ستونزه چې وي تر اخره بریده یې وڅېړو.
د افغان کډوالو په وړاندې دغه تاوتریخوالی د هغې پیښې په غبرګون کې کیږي چې پکې څو تنو افغانانو یو ایرانی تښتولی دی. په ایران کې میشت یو شمېر افغانانو له ازادۍ راډیو سره خپلې ستونزې داسې شریکې کړې.
دلته په یس کې په اردکان کې ډېر زخمه ده، یو ځای دی په مال په نامه د افغان آباد نومېږي. په دغه ځای کې وروره داسې ورځ راغلې ده، یوه سپین سرې صدقه کړې مړه ده، نور هم زخمیان شوي دي چې په د آبادي ټوپکو باندې د مال خلکو وویشتي. خلک ټول راټول شوي دي، بنزین یې په لاس کې دي چې کورو ته اور وراچي. څوک نه کار ته وتلی شي، نه نونوایي ته تلی.
همدارز د ولسی جرګې د کډوالو او رستنیدونکو چارو کمیسیون هم په ایران کې د افغانانو زورول تایید کړل، او ویل چې دا ځل افغانانو سره د ایران د حکومت لخوا نه بلکې د عامو خلکو لخوا تاوتریخوالی شوی. هغه افغانان چې په ایران کې ژوند کوي تل د ایرانیانو لخوا په ناوړه توګه زورول کیږي. د ژوند شرایط ورته تنګ شوي او د افغانانو ماشومان په ایران کې د زده کړې له نعمته بې برخې دي.
و مودل په داس حال کې چې په ایران کې د افغان آباد په نوم په وسیمه کې افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخ دي. د کډوال د چارو د وزارت استازي وایي په دې اړه کوم احوال ورته نه دی رسیدلی. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. اوس به هم صالح محمد صالح ته غوښ شو چې د لویدیځو رسپانو ته کتنه کوي.
د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼې کې هند ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د پرونی سفر په اړه یو مطلب چاپ کړی. په یو برخه کې راغلی دا په تیرو اوو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان یو ولسمشر هند ته سفر کوي. د انډیپندنت په باور دا سفر څرګندوي چې دواړو هیوادونو خپله دښمني څنډې ته پرېښي. هغه دښمني چې په 2008 میلادي کال کې پر ممبئی ښار تر بریدونو وروسته ډېره شدیده سوه. ورځپاڼې لیکي هندي چارواکو ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به پر ټولو پرتو لانجو بحث وسي. زولی د بلوچستان ملاتړ کوم. دا د امریکا د جمهوریت غوښتونکي سناتور دانا رورا بکر د لیکنې سرلیک دی چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې چاپ شوی ده. رورا بکر لیکي تیر کال چې مې د بلوچستان د خلکو د خپلواکۍ د حق ورکولو پریکړه لیک معرفي کړ، له هغې ورځې بېلابېلې غوغاوې جوړې سوې. دغه امریکایي سناتور لیکلي دغه پریکړه لیک یې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې تر استماعي غونډې وروسته برابر کړی دی. په دې مسوده کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو په باب شواهد وړاندې شوي دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په باور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بخښې نړیوال سازمان او د بشري حقونو ډلو د محاکمو له چوکاټه د باندې د پاکستاني چارواکو لخوا د خلکو وژنې، اختطافونه، د دوی ورک کېدل، بندې کېدل او غیر قانوني شکنجې تایید کړي او غندلې دي. رورا بکر په خپل لیکنه کې زیاتوي ځینې کسان ادعا کوي چې د دې موضوع له طرحې سره زما تمایل ګواکې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو ته زیان اړولی دی.
د دوستانو تاسو زموږ غږ آزادې راډیو ناوړی. اسرائیل له تهران وغوښتل چې په څو ورځو کې د یورانیمو له ډیرو غني کېدو لاس واخلي. په دې اړه تر رپورټ له مخې په دې ته پام وکړئ چې پاکستان له نړیوالې ټولنې وغوښتي د هغه سلو سرتیرو په ژغورنه کې د ورسره مرسته وکړي چې په سیاچین سیمه کې واورو لاندې کړي. تفصیل له پاکستان نه د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د دې هیواد د پوځ د عامه اړیکو دفتر د شنبې پر سهار خبر ورکړ چې له هند سره پر ګډه پوله د سیاچین په کنګلزار غرنۍ سیمه کې څه باندې سل تنه پوځیان تر واورو لاندې شوي. د غرنۍ سیمه چې تل پر سپینو واورو پوښلې وي د تیزې او سړې هوا له وجې د هندي او پاکستاني پوځ لپاره د جنگ تر میدانه خطرناک بلل کیږي. د پوځ د عامه اړیکو د دفتر مشر تورن جنرال اتر عباس د یکشنبې په شپه د پاکستان له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې که څه هم د کوم هیواد یادونه ونه کړه خو ویې ویل چې له دوستو هیوادونو نه یې په دې لړ کې د تخنیکي مرستې غوښتنه کړې.
د پوځ لوی درستیز د یکشنبې په ورځ په خپله له سیمینې لیدنه وکړه او د ژغورنې چارې یې له نږدې وڅارلې. خو خپلې هڅې په چټکۍ سره پیل کړي خو د دې تر څنګ له هغو دوستو هیوادونو څخه چې اړوند ماهرین او وسایل په واک کې لري د مرستې غوښتنه کوو. خو باید ووایم چې دا به یوازې تخنیکي مرسته وي. نوموړي وویل د پاکستان د پوځ بېلابېلې ډلې د شنبې پر سهار سیمې ته رسېدلې خو دا چې دا یوه پیچلې لوړه او لرې پرته غرنۍ سیمه ده او ټول اکمالات ورته یوازې د هوا له لارې کېږي ځکه نو د ژغورنې په چارو کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
خبری مجلع آوری.
اسرائیل له تهران وغوښتل چې په څو ورځو کې د یورانیمو له ډیرو غني کېدو لاس واخلي. هود بارک دا خبرداری په داسې وخت کې ایران ته ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څو ورځې مخکې تر دې ایران ته ویلي وو چې تل به هم د خبرو ورونه نه وي پرانیستي. احمد شیبر پرې تفصیل درکوي.
د اسرائیل دفاع وزیر پر ایران شغ وکړ چې د اټومي پروګرام له راتلونکو خبرو د مخکې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. یهود بارک سی این این تلویزیون ته وویل د یو با اعتباره ګاونډي په توګه د ایران خپل ټول یورانیم تر 40% ډیر نه غني کوي. د اسرائیل دفاع وزیر زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید له ایرانه د یورانیم د غني کېدو په برخه کې دا غوښتنه وکړي چې ډیر غني نه کړي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 5 دایمي غړي امریکا، برېټانیا، فرانسا، روسیا او چین د جرمني په ګډون د جمعې په ورځ د ایران له استازي سره په استانبول کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه غونډه وکړي. په استانبول کې مخکې هم د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط خبرې شوې وې خو ایران تیره اونۍ وړاندیز وکړ چې د ترکیې پر ځای به غوره وي چې په عراق یا چین کې دا غونډه وشي. اونۍ مخکې په ریاض کې د سوریه عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې تر تله به هم له ایران سره د خبرو له لارې د اټومي لانجې امکانات نه وي. دا به ژر معلومه شي چې ایرانی مشران دې ته چمتو کیږي چې جدي د اعتماد وړ بحث د خپل اټومي پروګرام په اړه پیلوي او د دې جدي ستونزې په اړه دې ته تیاری شي. دا د ایران د مشرانو پریکړه ده چې سمه لاره غوره کړي. موږ ګورو چې دوی دا نیت لري او له 500 جمع یو هیوادو سره په استانبول کې د اپریل په 14 او 14 غونډه کوي. البته څه چې ثابت دي هغه دا دي چې د تل لپاره هم د ایران سره د سوله ییز حل لارې ورونه پرانیستي نه دي. نړیواله ټولنه د اسرائیل په ګډون ګمان کوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي.
د آذربایجان د حکومت مخالفانو د یکشنبې په ورځ د هیواد په مرکز باکو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. جانا قال کوزه نور تفصیل راکوي.
په آذربایجان کې تیر کال د حکومت پر ضد مظاهرې په شخړو بدلې شوې وې او چارواکو له هغه وخت راهیسې لارینونه او مظاهرې بندې کړي خو مخالفانو د یکشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د یو کال سکوت مات کړ او لارو کوڅو ته ووتل. مظاهره کوونکو د جمهور رئیس الهام علیف د استعفا نارې وهلې او دغه راز د هغو سیاسي فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله چې د تیر کال په مظاهرو کې نیول شوي دي. د یکشنبې د ورځې د مظاهرو تنظیمونکي وایي د حکومت پر ضد دې مظاهرو کې له 100 زیاتو کسانو ګډون کړی و خو پولیسو د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 200 تنه ښودلی دی. د آذربایجان د ملي جبهې د ګوند مشر علي کریملی راټولو شوو خلکو ته وینا وکړه او په آذربایجان کې د سترو بدلونونو او ازادیو غږ یې وکړ. د آذربایجان حکومت چې په سر کې الهام علیف ده په تیرو وو کلونو کې داسې پالیسۍ پر مخ وړي چې د حکومت مخالفان له منځه وړي او د مظاهرو په بندولو سره خپلواک غږونه بندوي. د آذربایجان د حکومت بل مخالف د مساوات ګوند مشر عیسا ګمبار په هیواد کې روان حالت د عربي هیوادونو له حالاتو سره ورته وباله چې تیر کال پکې د خلکو د پاڅونونو په نتیجه کې رژیمونه بدل شول. مونږ تل پوره ډاډه یو چې په نړۍ کې د بدلونونو، ډیموکراسۍ او ازادیو څپې به آذربایجان ته هم را رسیږي. په عین حال کې مونږ غواړو چې دا عملیه په سوله ییز ډول ترسره شي، د عربي هیوادونو د مقابلو او وینې تویدو په څیر نه. دا زموږ انتخاب دی، خو که چیرې وضع بلې خواته ځي، مسؤلیت به د الیف د حکومت